وخت د سهار 10 بجې دا مشال لډیو د زنجیب عامر مو په دې خبري غړې کې ستاسو هر کله کوم اوریدونکو له خبر نورو ستاسو رپورټونه درته لرو په دوه منی مای کې برته ونی زه خبرونه د مشال ترناله نه بس وړاندې کو نو په سر کې پام وکړئ د دې مهال خبر نو ته د خبرونو سرټکی پی ټی ایم د متوازی عدالت جوړولو د ملک تقسیمولو حکومتي تورونه رد کړل. افغانستان کې د طالبانو حکومت په تخار ولایت کې درو کسانو ته د زنا په تور د درو وهلو سزا ورکړه او د امریکا ولسمشر او د اسرایل وزیر اعظم د سیمې په حالاتو ټلیفوني خبرې وکړې. دا هم د خبرونو تفصیل. پښتون ژغورنې غورزنګ د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر هغه ادعاوې رد کړې دي چې ګواکې پی ټی ایم په ملک کې د یو متوازی عدالت جوړولو او د ملک د تقسیمولو هڅه کوي. محسن نقوی پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د حکومت د هغې پریکړې ننګه وکړه چې پښتون ژغورنې غورزنګ یې ناقانونه ګرځولی دی. د پی ټی ایم یو مخکښ عطا الله جان اډوکیټ پرون مشال لډیو ته وویل د هغوی غورزنګ تر اوسه د حکومت ضد هیڅ اقدام نه دی کړی، یوازې د پښتون قام د قانون د ترلاسه کولو لپاره خپل غږ پورته کوي. د پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین هم میگا پر ټولنیزو رسنیو په یو ویډیوي بیان کې وویل د پاکستان حکمرانانو چې ولیدل پی ټی ایم په هیڅ صورت له خپلو غوښتنو نه په شا کیږي او په هر صورت د هغوی د حقونو پوښتنه کوي نو دوی یې کل عدم یا غیر قانونه اعلان کړل. بل پلو پی ټی ایم پرون د پولیسو په ډزو د وژلو شوو درو ځوانانو جسدونه په ریګي للمه کې د پښتون قامي عدالت د جرګې ځای ته رسولي او نن په دریو بجو یې جنازه اعلان شوې ده. په ورته وخت کې د پاکستان د بشري حقونو کمیشن په خیبر کې د جرګې په ځای کې د پولیسو په چاپو وهلو او ډزو خواشینی څرګنده کړې ده. کمیشن وایي پاکستان پر پی ټی ایم ناحقه بندیز لګولی دی. د یادولو وړ ده چې د پی ټی ایم د مشرانو په وینا تېره ورځ د پولیسو په ډزو د جرګې درې کسان وژل شوي او 12 نور ژوبل شوي دي. د خیبر پښتونخوا د سپیکر بابر سلیم سواتی لخوا تشکیل شوې یو ځانګړې کمیټه نن د اسمبلی په سیکرټریټ کې د غونډې پر مهال د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر او چیف سیکرټر احضار کړی دی. سودا پښتنه ځواب کړي چې پولیسو ولې پرون د پی ټی ایم د جرګې په ګډونوالو ډزې وکړې. دا کمیټه پرون په اسمبلی کې له تاوده بحث نه وروسته جوړه کړل شو. مشري د قانون وزیر آفتاب عالم آفریدی ته ورکړل شوې ده. د خیبر پښتونخوا اسمبلی واکمنو او مخالفو غړو د پولیسو د ځوغندنه وکړه. د وزیر اعلی سلاکار امجد علي پرون مشال لډیو ته ویل دا کمیټه په خپلې پلټنې کوي.
څنګه چې په خیبر کې دانن شوې دي نو ځکه نن اسلام سملای کې بدی سوالونه چوت شو، ان شاء الله موږ جواب ورکو. ای جی هم دلته کرا غوړو، چیف سیکرټری هم دا غوړو چې ته چاو کوم ورکړي چې یار په پوره من احتجاج کولو باندې پابندی نشته او کار شو.
د خیبر پښتونخوا د سپیکر بابر سلیم سواتی په وینا په تحقیقاتي کمیشن کې د حکومت او حزب اختلاف دواړو خواو غړي شامل دي. د خیبر پښتونخوا کابینه پرون د پولیسو یک 2018 کې د بدلون منځوري ورکړه. د وزیر اعلی دفتر په خبره شوی او خبر پانه کې ویل شوی دا پریکړه د وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور په مشرۍ کې د جوړې شوې غونډې پر مهال شوې ده. خبر پانه وایي دا ګام د پولیسو په اداره کې د احتساب نظام راوستلو او د پولیسو د استعداد زیاتولو په موخه اخیستل شوی دی. د خیبر پښتونخوا د قانون وزیر آفتاب عالم آفریدی پرون مشال لډیو ته ویل د عوامو د شکایتونو د اوریدلو او له پولیسو د جواب غوښتلو لپاره به یو کمیشن هم جوړول کیږي. د نوموړي په وینا د پولیسو په اوسنۍ نظام کې که خلک د کوم افسر خلاف شکایت هم وکړي نو خبره مخکې نه ځي. د هغه په وینا کمیشن به با اختیار وي او پکې به د مدني ټولنې غړي، سیاسي کسان او تقاعد شوي ججان هم شامل وي. د وزیر اعلی سلاکار امجد علي وایي د پولیسو په 2018 کې پولیسو ته زیات اختیارات ورکړل شوي چې ترې ناوړه ګټه اخیستل کېده نو ځکه پکې بدلون راوستل کېږي. د کابینې له منظورۍ وروسته اوس په صوبایي اسمبلی د دې بدلون منظوري ورکوي او بیا به عملي کېږي. پاکستان وایي پرون پر ډیورنډ کرخه په نوشکي غزنالی سیمه کې د طالبانو د حکومت پولیساتو ځواکونو پرې ډزې کړې دي. د پاکستان سرکار رادیو پر خپلې ویبپاڼې لیکلي د دوی سرتیرو د غزن سیم د دیوال مرمت کاوه چې له افغان لورې نه پرې ډزې وشوې چې د دوی په وینا ورته کلک ځواب وویل شو. په ځوابي ډزو کې د افغان طالبانو سنګرونه په نښه کړل شوي دي. که څه هم پاکستان وایي له امنیتي سرچینو ورته معلومه شوې ده چې افغان طالبانو ته یې درانه زیانونه اړولي دي، خو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت نظر په دې اړه تر دې مهاله نه دی په ډاګه شوی. د پاکستان یو ساتیرو او د افغان طالبانو پولیساتو ځواکونو ترمنځ تر دې وړاندې هم پر ډیورن کرخه وخت په وخت د ډول ډزې تبادله شوې دي. د طالبانو سترې محکمې په تخار ولایت کې پر درې کسانو د تعزیري سزاو د عملي کولو خبر ورکړی دی. دغې محکمې پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د دوو ښځو په ګډون یې درې تنه د اکتوبر په نهمه په فرخار ولسوالۍ کې په عام محضر کې په دورو وهلی دي. په اعلامیه کې راغلی هر یو دغه کس یې د دوی په ټکو د زنا په تور 9 دورې وهلی او حکم یې د فرخار ولسوالۍ ابتدایي محکمې ورکړی دی. د طالبانو حکومت تر دې وړاندې هم تورنو کسانو ته ورته تعزیري سزا ګانه ورکړی چې له پراخو کورنۍ او نړیوالو خبرګونونو سره مخامخ شوې دي. او وروستۍ خبر دا چې سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر جو بایدن پرون د اسرائیلو له وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د ټلیفوني خبرو پر مهال په دې خبره ټینګار کړی چې د اسرائیلو او لبنان ترمنځ د سرحد دواړو غاړو ته د بې ځایه شو لبنانیانو او اسرائیلو ولسي وګړو د بیرته ستنېدو لپاره باید سفارتي لارې ولټول شي. د سپینې ماڼۍ لخوا په خپور شوي یو بیان کې دا هم ویل شوي دي چې بایدن د ایران لخوا د اکتوبر په لومړۍ نیټه د اسرائیلو پر ضد د بیلیسټیک توغندیو د برید غندنه هم وکړه. بیان وایي د امریکا ولسمشر د اسرائیلو د هغه حق تایید وکړ چې له حزب الله ډلې څخه د خپلو خلکو د خوندي کولو لپاره کاروي، چا چې د بیان له مخې یوازې د تیر یو کال په جریان کې پر اسرائیلو د زرګونو میزایلو او د راکټو توغندي ورولې دي. خو په دې خبره هم زور راوړ چې ولسي کسانو ته د اوړېدونکي تاوانونه کم نه کم حالت ته راوستل شي، په ځانګړي ډول د بیروت غوندې د زیاتې آبادۍ په ښار کې. حزب الله د ایران ملاتړ لرونکي وسلواله ډله او ګوند دی چې د لبنان د جنوب ډېره برخه کنټرولوي او د هیواد په پارلمان کې هم استازي لري. امریکا هغه یوه ترهګره ډله بولي او اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې اچولې ده. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه. خبرونه مو اوریدل. اوریدونکو له ویده مې وروسته رپورټونو ته ادامه ورکوو. په دې منی مای کې به اونیز خبرونه د مشال تر نالاندې بحث اوري.
دا مشال رادیو دا.
دا مشال رادیو دا. اوس هم د سر رپورت. د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د ناقانونه ډلې ګرځول سم ګام بلل دی. په 9 اکتوبر په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي تور ولګاوه چې پی ټی ایم د ملک د تقسیمولو متوازی عدالت قایمولو هڅې کوي او خلک وسلې اخیستلو ته راپاروي. د پی ټی ایم مشرانو دغه تورونه رد کړی دي. بل پلو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د پی ټی ایم لخوا راغوښتل شوی درې ورځنۍ جرګې د پیل کې دوه وړاندې هلته په مرګ ژوبله خواشیني څرګنده کړې ده او د تش لاس احتجاج کوونکو پر ضد د طاقت ته استعمال مخالفت کړی دی. نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبریال راشد خټک په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي تور لګولی دی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د ریاست د ادارو په ضد ناروا او نامناسبه ژبه کاروي او د متوازی عدالتي نظام جوړولو هڅه کوي، ځکه حکومت دا یوه ناقانونه ډله وګرځوله. په 9 اکتوبر په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا په مهال هغه د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم لخوا په خیبر کې په 11 اکتوبر راوختل شوې جرګه هم نیوکه وکړې او وی ویل چې جرګه د قبایلي مشرانو ناستې ته وایي، خو پی ټی ایم په زرګونو خلکو د رغونډولو اعلان او دا جرګه نه ده. هغه وویل چې د ناقانونه ګرځېدونه پس کچا د پی ټی ایم سره مرسته وکړه نو حکومت به شناختي کارت، پاسپورټ او بینک اکاونټ بند کړي. محسن نقوي د پی ټی ایم لخوا راغوښتل شوې درې ورځنۍ جرګې په هکله وویل.
آپ دیکھیں کہ پہلے دن میں ان کا کس طرح چیز کو لے کے جا رہے ہیں اور اب جب تھرڈ دن پہ
تاسو ګورو چې د جرګې په لومړی ورځ خبر اکو می خطاب بدلل او حسه کوي او په دریم ورځ څه کول غواړي. د یو پاکستانی په هیڅ تاسو خپل اوه چې دوی ته د اجازه ورکول شي چې ملک ته تقسیمولو په لور بوزي او خلک دې ته تیار کړي چې وسله راواخلي.
یو ترغیب دیں کہ ہم ویپن اٹھانے کی طرف جائیں.
په خیبر کې د جرګې په ځای پولیسو په 9 اکتوبر چاپا ووهله. د پولیسو سره پنختو کې د پی ټی ایم درې غړي ووژل شول او لږ تر لږه 12 ژوبل شول. د پی ټی ایم مشران د محسن نقوي تورونه ردوي او وایي چې دوی د پښتنو د کلتور سره سم پر امن جرګه کوي. په خیبر کې موجود د پی ټی ایم یو مخکښ عطاالله جان اډوکیټ د محسن نقوي د تورونو په اړه مشال رډیو ته وویل.
اوسه پورې زمون دا سیریس اکټیویټیز نشته چې هغه انټی سټیټ یا مونږ چرته ترهګری کړي، ټیروریزم وکړی یا چرته سرکاري املاکو ته زیان او تاوان رسولی. زمون قام د تیری اوږدې مودې نه د ریاستی جبر لاندې دی، د ریاستی جبر ښکار دی. نو موږ به د خپل قام لپاره غږ پورته کوو. موږ به د دې خبرو بېخي پروا نه کوو چې په موږ باندې پابندیانې لګېدلې دي یا زمون تنظیم دوک پروسکرایب کړی دی. دا خبرې زمون لپاره هیڅ معنی نه لري.
د پی ٹی ایم مشر منظور پښتین هم په ټولنیزو رسنیو خپور شوی یو ویډیو پیغام کې وویل چې جرګه به په هر حال کې کیږي. هغه د خلکو نه غوښتنه وکړه چې په ګڼ شمېر په جرګه کې ګډون وکړي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خیبر کې د پی ٹی ایم د جرګې په ځای کې د پولیسو په چاپې وهلو خوشحالي څرګنده کړې ده او په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې ریاست په پی ٹی ایم نه حق بندیز لګولی دی. په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې کمیشن د تش لاس احتجاج کوونکو خلاف د طاقت د استعمال مخالفت کوي. په پېښور کې آزاد خبریال او تجزیه‌نگار رفت الله او رضی د پی ٹی ایم د جرګې په اړه مشال رډیو ته وویل
جرګه خو پښتنو روایت دی لکه دا یو ډیلاګ کوي. دا خو دا نه وایي کنه چې مونږ دوی ورځې به کینو دومره دومره اصله به روډو دومره دغه به مونږ سره دا ډزونه به کوو. دوی خو چې مونږ خبره به کوو. حکومت چې دی ډېر تادینه کار واغستو مطلب یو ډېر غټه مسله یې جوړه کړه. اوس چې دی لکه دا داسې یو تنظیم چې هغه روغ عمر مطلب لکه دا هغه کې چا کس یو ډز نه دی کړی چا باندې دا تور نشته دی. هغه درې کسان شهیدان کو دوره زخمیان دي. نو دا خو ځوانان دي نو مطلب کته داسې دا دیوال ته ودرې نو دسی خوبا مونگ یو بل جنگ تلاڈ شو.
په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون دین او د جرنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان د محسن نقوی د تورنو په حق له د مشال رډیو په پوښتنه داسې جواب کړه.
حکومت له پکار دی یا محسن نقوی له پکارې چې بجای الیګیشن کې دې ډایلاګ ته لاړ شي او هغه دې په ډایلاګ کې انګیج کی د کمیونیکیشن کې کله ګیپ پیدا شي دې نه ډېرې خطرې پیدا کیږي او هغه نه پاکستان برداشت کولی شي. دای په حق کې دا نه د پی ٹی ایم په حق کې دا نه د پښتونخوا په حق کې دا د مسلې ټوله زیات حد انګیج کېدل دی یو بل سره او ډایلاګ ته تلل دي. او که دې په دې الیګیشن باندې ځي کنه ان دې نه به ملک ته ډېر غټ نقصان ذکر اورسي چې د پاکستان ادروایز هم دشمنان ډېر زیات دنه دي.
د پی ٹی ایم مشرانو اعلان کړی دی چې د وژل شوو درې کسانو جنازې به نن یعنی په 10 اکتوبر د جرګې په ځای کې 3 بجې کوي. په وژل شوو کسانو کې یو د باجوړ، یو د وزیرستان او یو د کوټې اوسیدونکي دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته وکی پرون مخام د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د جرګې په غړو د پولیسو د ډزو په اړه تود بحث وشو. د اپوزیشن ترڅنګ د حکومتي غړو هم وینا وه چې جرګه د امن لپاره په سوله ییزه بڼه جوړیږي نو مخه یې باید ونه نیول شي. اسمبلی د پلټنو لپاره د یوې کمیټې د جوړولو منظوري هم ورکړه. د قانون د صوبایي وزیر په مشرۍ کې دا کمیټې به نن خپله اوله غونډه کوي. دې غونډې ته د صوبې د پولیسو مشر، چیف سیکرټري او نور اعلی چارواکي هم غوښتل شوي. سوتری سپیناوی واورېدل شي چې پولیسو ولې د جرګې په غړو ډزې وکړې. په پرونیو ډزو کې د پی ټی ایم د مشرانو په وینا د جرګې 3 ګډونوال وژل شوي او 2 نور ژوبل دي. د غلام غوث په راپور کې په دې اړه نور تفصیل اورو.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د جمرود په ریګیلالم کې د پختون قومي عدالت په نوم د جرګې لپاره پراغلي ګډونوالو د ډزو کولو پر رد عمل کې د حکومت او د حزبي اختلاف غړو په سختو ټکو کې د دې پیخي غندنه وکړه او د اکتوبر په 9 په اسمبلی کې د بحث وروسته د دې پیخي د پلټنو لپاره د یوې ځانګړې کمیټې د جوړولو منځوري ورکړې شو. د اسمبلی غونډې ته تیر ماښام د عوامي نېشنل ون سره تعلق لرونکي د حزبي اختلاف غړي نیسر باز په خپل وینا کې وویل چې صوبایي حکومت دې په دې پیخه د پښتونخوا د پولیسو مشر او د صوبې چیف سیکرټري طلب کړي او د هغه نه معلومه کړي چې هغه ته چا دا فرمان جاری کړی وو چې په پرامن خلکو دې ډزې وکړي.
رولینگ ومر کئی آئی جی خیبر پختونخوا را گفتلی شی چې دا غره پختونه وکړلی شی د دې هاوس ته بخې چې دا آرډر ستاسو چا جاری کړیو دا جرګه پرم نه ولې نه پرې خوتلې کیږي چې دې سوالات او جوابات دې هاوس ته ورتللی شی. دا پرم نه جرګه چې کېدو والا دا زستا سے ټول نه دا پیر کو چې په دا جرګه کې موږ او تاسو ټول شرکت کول پکار دي.
د خیبر قبایلی ضلع سره تعلق لرونکي حکومتي غړي عبدالغنی د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې د خیبر په جمرود کې کېدونکې جرګه د ټولو پښتنو جرګه ده ځکه چې د دې جرګې لپاره ټولو سیاسي ګوندونو او تنظیمونو ته د ګډون بلنه ورکړې شوې ده. عبدالغنی پښتنه راپورته کړه چې په هغه خلکو سرنګ د تشدد وشو چې په سیمه کې امن، خوشحالي او پرمختګ غواړي.
چنور تو ساتو مونشی نور شیلنگ پہ ونشی نور دی طاقت استعمال پہ ونشی
د پښتون ژغورنې د غورزنګ په فعالانو د ډزو کولو د پیښې په اړه د تفصیلي بحث وروستو صوبایي اسمبلۍ په متفقه توګه د دغه پیښې د پلټنو لپاره د یوې خصوصي کمیټې د جوړولو تحریک منظور کړو. په دغه اړه د پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار امجد علي له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې دا ټول هر څه د وفاقي حکومت په امر شوي دي او یاده کمیټې به اوس د صوبې د امنیتي او انتظامی مشرانو نه د دې ځواب غواړي.
څنګه چې په خیبر کې دا نن شوي دي نو ځکه نن اسلام اسمبلی کې بدي سوالونه چوت شوه، انشاءالله موږ جواب ورکو. آی جی به دلته کې راغواړو، چیف سیکرټری به هم راغواړو چې دوی ته چا حکم ورکړی چې یاره په پوره من احتجاج کولو باندې خو پابندي نشته او کار شو دي. خو چونکې دا جرګه چې ده نو دا جرګه د ټول پښتون قوم وه، دا جرګه د هرې پالټۍ وه. په دې کې تقریبا زیاتر خلک مطلب دا دی هغوی خپل دغه که دوی سوه الیشن کولی د سټیټ خلاف یا سا د هغې نه بعد که اکشن اخیسته کېده.
د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی وویل چې د قانون صوبایي وزیر آفتاب عالم اپریدی به د دې کمیټې مشري کوي او د حکومت او حزب اختلاف د دواړو خواو غړي به په دې کې شامل وي. او نن د اکتوبر په 10مه نیټه به د اسمبلی په سیکرټریټ کې د دې کمیټې لومړی اجلاس کیږي او سپیکر د کمیټې لومړی غونډې ته د صوبې د پولیسو د مشر او د صوبې چیف سیکرټری د حاضرېدلو حکم هم ورکړو.
دا مشال رادیو دا د خیبر پښتونخوا کابینه پرون د پولیسو په قانون کې د بدلونونو منظوري ورکړه. د وزیر اعلی علي امین ګنداپور په مشرۍ کې په جوړ شوې غونډه کې سپارښتنه وشوه چې د پولیسو د لوړپوړو افسرانو د تبادلې وخت د پولیسو د آی جی پی پر ځای وزیر اعلی ته وسپارل شي. د دې ترڅنګ د پولیسو په اداره کې د احتساب نظام د جوړولو غوښتنه هم وشوه. د خیبر پښتونخوا د کابینې غړي په دې نظر دي چې د 2018 میلادي کال د پولیسو په اکټ کې پولیسو ته زیات واک په لاس ورغلی چې د هغوی په وینا ناسمه ګټه ترې پورته کړل شوې ده. د پولیسو په قانون کې د بدلون مسوده به اوس صوبایي اسمبلی ته د منظورۍ لپاره وړاندې کیږي. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
تیره ورځ د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر علي امین ګنداپور په مشرۍ د کابینې په غونډه کې د پولیسو په قانون کې د بدلونونو منظوري ورکړې شوې ده. په دغه اړه د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د دفتره په خپور شوي بیان کې ویل شوي دي چې په پولیس اکټ 2018 کې بدلونونه د پولیسو د استعداد زیاتولو او په پولیس نظام کې د احتساب د نظام د پیاوړي کولو لپاره د پښتونخوا کابینې د پولیسو په قانون کې ځینې مهم بدلونونه منظور کړي دي. په دغه اړه د خیبر پښتونخوا د قانوني چارو صوبایي وزیر آفتاب عالم اپریدی له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د پولیسو په قانون کې د شکایتونو د ثبت کولو د اتارټۍ په نوم به د پولیسو د څارنې لپاره اداره جوړیږي او د دې هدف د پولیس نظام ښه کول او د پولیسو په ضد د ولس د شکایتونو ازاله کول دي.
چې یو ادارې ته اتارټي ورکي یا یو شخص انسان ته اتارټي ملوېږي نو د هغې اتارټي سره جوخت چې دا هغه جواب طلبي وي، هغه اکاونټیبلټي وي، هغه چیک اینډ بیلنس دپاره، هغه اکاونټیبلټي دپاره موږ دو باندې یو کمیشن جوړو د ډیویژن لیول باندې د ډسټرکټ لیول باندې چې هغه به د دوه پوښتنه کوی شي. یو سړي سره زیاتی وشو د پولیس طرف نه، اوس خو که موږ تا سره زیاتی وشي پولیس سټیشن کې نو ته زیات نه زیات ڈی پی یو ڈی ای جی ته دې رسائی وشي یا آئی جی پی ته دې وشي، نو هغه دې هغه خپل پیټي بندا هغه دې هغه خلاف هغه لیول مطلب دا ایکشن نه اخلي چې هغه نه تپوسو کی. نو دا مو داسې جوړول غواړو چې دې کې سیویلین سیول سوسایټي نه خلک وي، سیاسي مشران وي، داسې ریټایر ججز هغه دې نو تپوس کوي چې هغه ټیک ټاک به اختیار وي.
د پولیسو په قانون کې د بدلونونو کولو د منځوري په اړه د اعلی وزیر خصوصي معاون امجد دلی مشال ریډیو ته وویل چې د 2018 په پولیس اکټ کې پولیسو ته ډیر زیات اختیارات ورکړی شوی وو او دوی د هغه اختیاراتو د لاري د پولیسو د غیر سیاسي کولو هڅه کړی و. خو چې کله په صوبې کې د دوی حکومت ختم شو نو د پولیسو هغه اختیارات د پاکستان تحریک انصاف په ضد وکارول شو، نو ځکه اوس دوی بیا د پولیسو اختیارات کم کړل.
کم اکټ 2017 کې موږ خپل باندې پاس کړو او امندمنت موږ پاتې کړو 2008 په اکټ کې. هغه د بدقسمتۍ نه تاسو ته پته ولګېده چې کله زموږ حکومت ختم شو یو کال پولیس دونوں پولیٹیسائز شوا دی پی ڈی ایم حکومت دونوں پولیٹیسائز کلے چاغا زموں خلاف استعمال کلا دا عام عوام خلاف استعمال کلا نمو پدی باندې مجبور شو چیرا دی پولیس لدا اختیارات ور کول چیرے دا ٹیکنو نو دا اغه وجینا دو اغه اختیارات غلط استعمال وکول نن الحمدللہ ټول کیبینټ او زموں چې سننا پارلیمانی پارٹی دا وی ایم پی ایس پدی خبره متفقو چې دونا دا اختیارات واپس اخیسته غواړي او دا چیف منسٹر لاندې راوسته غواړي خاص کر ڈی پی او ڈی پی او نا پبرا لیول جسم نا ٹرانسفر سی اغه با سی ایم سیب لزی اغه با کئ دغین لاندې جسم نا ٹرانسفر سی اغه با ای جی سیب
امجد علی زیاته کړه چې اوس به د ضلعو د پولیسو مشران د پولیسو د صوبایي مشر په ځای د صوبې اعلی وزیر مقرر کوي او د ضلعو د پولیسو د مشرانو او د ډیسټریکټ پولیس افسرانو نه د نورو لوړپوړو افسرانو د تبادلو اختیار به د صوبې د اعلی وزیر په لاس کې وي د پولیسو په قانون کې د دې نوې بدلونونو د کابینې نه د منځوري رسټوبا د ترامیم د صوبایي اسمبلی وڼډې ته وړاندې کیږي او د صوبایي اسمبلی نه د منځوري رسټوبا عملی کیږي
دا مشال رادیو دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې په چینایي وګړو بریدونه ډیر شوي دي د خیبر پختونخوا حکومت وایي کارتیا وانو د احتیاطي تدابیرو په توګه به په صوبه کې د چینایي انجینرانو د تګ راتګ لپاره هلیکاپټرونه وکاروي دا پریکړه په کراچۍ کې د چینایي انجینرانو پر کاروان د روسي ترهګریز برید په پایله کې په خیبر پختونخوا کې د کارکونکو چینایي وګړو او نورو بهرنیانو د امنیت په اړه په یو غونډه کې وشوه د یادونې وړ ده چې په تیرو 15 کلونو کې په پاکستان کې په چینایي وګړو په بریدونو کې د چارواکو په وینا 19 چینایان وژل شوی دي تفصیل د شاهین بنیرینا
د خیبر پختونخوا حکومت په یو خبر پانه کې ویلي چې د اکتوبر په 8مه په پیښور کې د وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور په مشرۍ یو غونډه وشوه چې د نورو لوړپوړو چارواکو ترڅنګ پکې د صوبي چیف سکتر ندیم اسلم چودري او د پولیسو مشر اختر حیات خان ګنڈاپور هم شریکو د بیان تر مخه غونډې د چنایي وګړو د خوندیتوب لپاره د اضافي ګاډو د سمدستي اخستلو پریکړه وکړه او وی ویل ک اړتیا پیدا شي د دغه بهرنیانو د تګ راتګ لپاره به د حکومتي ادارو د چورلکو یا هلیکاپټرو په ګډون کرایه شوی چورلکې هم وکارول شي په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د پاکستان او چین د پرمختیا د سیړنیز مرکز مشر او پخوانی سینیټر مشاهد حسین سید اویل چې د چینایانو د امنیت لپاره صوبایي حکومتونه سن څه کوي خو تر اوسه په دغه اړه کما قامی پالیسی مخې ته نه دراغلی په تیرو 15 کلونو کې او بریدونه شوي دي چې په کې 19 چینایي او 19 پاکستانی وګړي وژل شوي دي نو د دې مطلب دا شو چې اول خو زمونږ کما حکمت عملی شته نه او کشتا نو هغه ناکامه ده مونږ لا وار له سره فکر کول دي زما نظر خدا دی چې یو سنټرلایز کاونټر ټیرریزم دفتر د سی پیک لپاره جوړ کړل شي په اسلام آباد کې چې چینایان او پاکستانیان دواړه پکې وي شریک عملیات وی د ټکنالوژي استعمال وی د استخباراتي وسایلو استعمال وی او صوبي وفاق پولیس او استخباراتي ادارې پکې په شریکا کار وکړي
اور لوکل پولیس کی
په پیښور کې د وزیر اعلی په مشرۍ غونډې ته ویل شو چې په صوبه کې چینایي وګړي په سلور وشتو پرمختیايي منصوبو کار کوي چارواکو ویل چې د دغو چینایانو د امنیت باوري کولو لپاره یو ځانګړی ځواک جوړ کړی دی او د امنیت لپاره 8,500 سرتیری ګمارلی دي اوس پوښتنه دا چې د دې هر سبا وجود چینایي وګړي ولې په نخه کیږي په دغه اړه د چارو شنون کې او د خیبر پښتونخوا د کورنو چارو پخوانی سکتر سید اختر علی شاه وایي چې تر کومه د ترهګرو شبکې له منځه نوی وړل شوی په بهرنیانو او ملکیانو دواړو باد بریدونو لړۍ روانه وي
سپلائی چین نیٹ ورک پہ یو شکل یا بل طریقہ دہشت گردی بچی کبھی کرانتی سی تو پریویشن دا ہارڈ لنک دیتا ہوئی جس طرح ٹارگیٹ تھا ساڑھے رار سی پکل سی والے پہ بےتان رشتہ کرا تھا ختم کرے نہ رہے ندی تا ایک پتی عملی آ پکار تھا چی پسی دا ریش یا تا پسی راجی تا ور پسی ورشا تا دواغی دا پارا دیر بہترین انٹیلیجنس واری چی سبرا بہترین انٹیلیجنسی آمر بطر ٹارگیٹ پسی تلیش
دا محال چینایي وګړي د چین پاکستان اقتصادي راهداري د منسوبې د لاندې د صوبې په بیلابیلو برخو کې د سړکونو او ډیمونو په جوړولو بوخت دي. په دې کې د امیر باشا ډیم او د سو هایډرو پاور پروژې مهمې دي. روان کال د مارچ په میاشت کې په بشام کې د چینایي انجینرانو په ګاډي په برید کې 15 چینایان او د هغوی پاکستانی ډرایور ووژل شو. د سیمې څخه خبریال عمر باچا وایي چې د دغه برید نه وروسته اوس چینایي انجینران په ګاډو کې سفر نه کوي.
کم بشام اٹیک شو دغه نه پس دو چاینی چې کوم مومنت دی هغه بهیر کوي هغه بهیر دی. په دې کې د خلکو څخه تکلیف نشته. اکوموډیشن دغه په خپل سایت کې دندې دی په مطلب داسو کې داسو ولې داسو کې کم کار کوي په داسو کې دی هو چې په کم په باشا کې دی نو هغه باشا کې دی اول وبړه خپل سایت اکوموډیشن ورکړه دی خپل څنګه دی بل دا چې چاینیز مومنت د سیوس هغه مخکې به کوم چاینیز مومنت پبلیکلی غایب کړل غو نشته.
په عین حال کې د چین ساوت چاینا مارننګ پوسټ ورسپانې د اکتوبر په 8 راپور ورکړ چې چین خپلو اتباعو ته خبرداري ورکړې ده چې د پاکستان د دوو ولایتونو ته د سفر کولو څخه ډډه وکړي. چین پاکستان د سیډنیز مرکز مشر مشاهد حسین سید وایي چې دا ښایي چې چین په پاکستان کې د خپلو وګړو د امنیت په اړه بې باور دی چې اغیز به ارو مرو په پاکستان کې پروانو چینایي منصوبو پریوزی. زه د دې ایڈوایزری په لیدو ډېر خفه شوم. کچری دا په واشنگټن لندن یا پراګ کې جاری شوی وي نو ما به ویل چې کیدی شي مغربي هیوادونه د پاکستان د دننه یا خوښه حالاتو نه ویریدلی دي. خو د یو ملګري ګاونډي هیواد نه د دې راتلل د خفګان خبره ده او د دې مطلب دا دی چې هغوی د پاکستان په نظام بې باور دي. دا چې دا نظام د هغوی په خوندي کولو کې پاتې راغلی دی
او یہ افسوسناک بات ہے. ظاہر ہے اس سے پھر اس کا مطلب ہے آمد و رفت میں کمی ہوگی.
دا یادونه وردا چې د اکتوبر په شپږم د کراچۍ هوایي ډګر سره نږدې په یو ځانمرګي برید کې دوه چینایان ووژل شو او نور لس کسان جوړ شو. په اسلام آباد کې د چین سفارت وویل چې دغه چینایي انجینرانو په سند صوبه کې په یو پرمختیایي پروژه کار کاوه. بلوس بلتون پر ډلې بلوچستان لیبریشن آرمی د دغه برید ذمہواری منلې ده.
پولیسو د اکتوبر په 8 د تحریک انصاف زندانی بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د خیبر پختونخوا وزیر علی امین ګنڈاپور د یو پولیس سرتیری په وژنه تورن کړی دی. پولیسو دعوه کړې چې د پی ټی آی پلویانو د اکتوبر په 6 په اسلام آباد کې د مظاهرې پر مهال د پولیسو په یو سرتیری تشدد وکړ او هغه یې ژوبل کړ چې بیا وروسته یې سا ورکړه. عمران خان د 2023 کال راهیسې په زندان کې دی او پولیسو ورباندې تور پورې کړی دی چې خلک تشدد ته پاروي. عمران خان تر اوسه په 150 قضیو کې تورن شوی او په 100 قضیو کې په حبس هم محکوم شوی دی خو نوموړی او ګوند یې ټول تورونه ردوي او قضیې سیاسي بولي. د نور تفصیل لپاره د شبیر جان راپور اورو.
دا پنجاب نن پولیس سټیشن کې د حکومت لخوا دایر شوی پولیس رپورټ تر مخه په 4 اکتوبر کانسټیبل حمید چونګیش پګوښتم کې د پی ټی آی احتجاج په وخت په دند تر سرګوله چې دغه دوران د یاد ګوند پلویانو لخوا د وهلو ټکول وروسته دوه ورځې پس د سخت زخمونو لوجې نوموړی مړ شو. دا چې واقعي د پاکستان تحریک انصاف مشران او د دې کارکونان دا ډول پر تشدد د پیښو کې ککړ دي او کنه نو د یاد ګوند صدر دې د خیبر ضلع نه د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي اقبال پریدی وای چې دې تورونو کې هیڅ حقیقت نشته. دې
سړی زوی پخپل وای چې دا د زړه مریض وو دا په دې غ نه دی مړ دا چې کوندې کنه د خپل هارت اټیک شوی دی او دا پخپل حق رسیدلې دی.
په اسلام آباد کې شنن کې خبریال عبدالهادي مایار وای پاکستان تحریک انصاف د خپل مشر د رخلاصولو او د شپږ ویشتم آئینی بدلون پر ضد احتجاجونو لړۍ روانه کړې ده او د هغې مخه نیولو لپاره مرکزی حکومت دا ډول ګامونه پورته کوي چې دوی بیا احتجاجونه ونه کړي.
دا تحریک انصاف رستنی احتجاج او ڈی چوک کې د درنې کوشش. حکومت ته پته ده چې که په دې حقلات تحریک انصاف سره لږ هم نرمی وکړي شو نو هغه سبا بیا احتجاج ته تیاریږي. همدغه وجه ده چې د حکومت کوشش دی چې د تحریک انصاف مشران او کارکونکي په کیسونو مقدمو کې داسې گیر کړي چې د بهر راوتو جرأت ونکړي.
خو پیښور خبریال محمود جان بابر خبر وای کچری دوی احتجاج کول غختل نو نور لاره هم شته دی وای د پاکستان تحریک انصاف د احتجاج د طریقې سره نه دی موافق
خبر ادا ده چې د هر چا خپل یو نقطه نظر وي د اغه خپل خیالي هر چا خپل خبره ټیخ کاری خو خبر ادا ده چې اوس تا ټوپک روچت کړی وی کنه ته زمونږ محله تراش زمونږ کور تراش او ته ماته وی چې یاره زه مو ته باندې نه کول د ټوپک ما اسر روان کړو ما سره د جنگ می نو زه به خام خپل ځان د ساتلو لپاره څه خبره کوم کنه نو څنګه چې زمونږ وزیر اعلی سي ځان سره پنجاب ته د ټولر سره روان کړی و نو د دې یو سیاسي جنگ او په سیاسي جنگ کې د ځان سره انتظامی سامان روان کړو زما په خیال باندې که د دې مسله خپل هدف پورې دی وي چې دا ټیک ته خو مخ په دې نه پوي چې دا ټیک ده زه په خپل دې د ټیک نظر سره نه ګورم چې سرکاري وسایل په دغه طریقه باندې یو صوبې نه بلې صوبې ته لاړ شي او کچرته امدادي کار یو غي د پاره وروړي نو بیا خو غبیله خبره ده ته خو دې نه خاصه سیلاب راغلی دی څه زلزله راغلی څه بل څه راغلی خو خبره دا ده چې یو جنگ کې روان یو دا بوزي نو بیا پرایویټ شیزونه بوزم
د اف آی آر یا لومړی معلوماتي رپورټ د کوم نقل یا کاپي چې مشال لیډو سره ده تر مخه د مظاهرچیانو لخوا په پولیسو باندې د لرګو او سیخونو سره برودنه شوی وو جامې یا یونیفارم یې ولشتولې وو ډزې پرې هم کړې وې او سرکاري املاکو ته زیانونه هم رسولي وو دا ډول د ریاست پر ضد یې نارې هم وهلې دا پیښه د تحریک انصاف لخوا د عدلي د خپلواکۍ او د ګوند د بنسټګر عمران خان د خوشي کولو لپاره د لاریون یو برخه ده پخوانی وزیر اعظم عمران خان دا وخت د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې د خوشه یو کال راسې بندي دي دغه اف آی آر کې د عمران خان او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور نه علاوه اعظم سواتی او د ګوند په لسګونو نور کسان هم شامل کړي شوي دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
درن اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوس هم اونیزه خبرونه د مشال تر نه لاندې باستر ته وړاندې کوو چې پکې د 11 اکتوبر د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د اعلان شوې جرګې مختلف اړخونو باندې بحث شوی دی د مشال تر نه لاندې باس کوربه عبدالحی کاکړ دی
د مشال ترنا لاندې
سلامونه او ستړي مسي د مشال ترنا لاندې کیسه د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني پښتون ژغورنې غورځنګ د اکتوبر پر 11مه د کش پښتون قومي عدالت په نوم یو درې ورځنۍ جرګه اعلان کړي خو تر دې وړاندې د پاکستان حکومت پر دې غورځنګ بندیز لګولې او ناقانونه ګرځولې دي د بشري حقوقو سازمانونو او د پاکستان ځینو سیاسي ګوندونو د حکومت پر دې اقدام نیوکه کړې تر بندیز لګولو وروسته حکومت د جرګې د ناکامون لپاره خپل ګامونه تیز کړي دي او وخت او حالات زر تر زره بدلی شي نو همدغه پښتنې به راپورته کوو چې په داسې حال کې چې ښکاري آیا جرګه به وسی کفر سوسی نو آیا کوم هدف به ترلاسه کړي او کنه کېږي نو دا به د پی ټی ایم او که د حکومت په ګټه یا تاوان وي دا او نورې پوښتنې په دې بحث کې څېړو میلمانه مو په برتانیا کې میشت د سیاسي چارو شنونکي رفیع الله کاکړ او په پراګ کې د مشال ریډیو مدیر داوود خټک دی رفیع الله کاکړ دا وخت د برتانیا په کیمبریج یونیورسيټي کې پی ایچ ډی کوي تر دې لمخه له آکسفورډ یونیورسيټي څخه ماستر کړي وروسته په پاکستان کې د نړیوال بانک سره کار کړی او په دې نشته کې د پاکستان د پلاننګ کمیشن غړی هم وو رفیع الله کاکړ د پاکستان پر سیاست لیکنی او څېړنې کوي داوود خټک د مشال ریډیو مدیر دی په ګڼ شمیر پاکستانی او نړیوالو ورځپاڼو او مجلو کې کار کړی او د سیمې باندې شور نظر ساتي تاسو دواړو تار کړی وای پیل به رفیع الله کاکړ سی په ملتا سو وکړم بلکې سوال به دا وکړم ځکه چې حالات ډیر په تیزی سره بدلی شي او حکومت چې دی هغه د ریګیلر میدان نیولې دی پولیس حالت دی او پی ټی ایم خپل جوابي کارونه کوي خو بهرحال موږ چې کومه تجزیه کوو کوم دغه کوو ممکنه د پاغې کې ډیر بدلونونه راشي ځکه چې حالات په ډیر تیزی سره بدلی شي خو دا وخت چې کله موږ دغه خبرونه ریکارډو او نو ستاسو په خیر باندې پی ټی ایم چې کومه جرګه اعلان کړې ده او کېدو ته د دې دوه ورځې پاتې دي خو حکومت ورته په دغه ریګیلر مکه لکه چې ما وویل تیاراني ور خرابې کړې دي او ممکنه د وسی نه وسی او تر 200 زیات فعالین ورنیولم دي دا غورځنګ نه قانون اعلان کړی دی د ټول ته پکتو سره تاسو ته ښکاری چې آیا دا جرګه به حکومت پرېږدي چې وسی
سلامونه ډېر مننه یقینا حکومت خو خپل ټولې هلې ځلې کوي او د دې حکومت چې د نگران حکومت سره یو ریکارډ مرغورو نو پاره کې دا دی چې دا رنګ یو اعلان کدی کړی دی بیا داسې معلومیږي چې دوی تر آخري حد پورې ځي چې هغه خپل خبره خپل داوا چې دوی کړی وي هغه تر سره رسوي نو زه یقینا وینم چې په دغه روانو دوه ورځو کې به د پی ټی ایم لپاره مشکلات نور زیات شي او د حکومت تخوا زه مزید کاروائی امکانات وینم نو زما خیال دی چې دا به ډیره ورته ګرانه شي خو دا کېدلی شي چې په آخر کې داسې ګډه وړنده قسمه جرګه به په آخر کې پرېږدئ چې په هغه کې د پښتونخوا وطن د بیلابیلو سیمو څخه چې کوم خلک راځي هغه په هغه لیول به ګډون نه شي وه خو یو نیمای شانتې ټولنه به په آخر کې وشي خو زه وینم چې حکومت شاید په دې سخته کاروایی چې کوم دی اعلان کړی دی هغه شاید جاری وساتي.
مننه رفیع الله کاکړ صاحب داود خټک صاحب تاسو بلکې اوس هم چې موږ دا خبرې کوو تاسو د مشال لیډو له خبریالانو سره خبرې کولې حالات ډېر په تیزی بدلېږي زموږ دا خبرې هم دغسې پاتې سي که نه سي پاته خو بهرحال چې کوم دا اوس حالت دی چې هلته دا پولیس دي او بلې غاړې ته پی ټی ایم والا ولاړ دي وروسته څه کې شي تاسو یې څنګه سنجوئ تاسو ته څنګه ښکاري چې دا به کېدو ته هم هغسې پرېږدي لکه څنګه چې پی ټی ایم پلان کړی ده؟
ګوره دا اوس چې څنګه مونږ خبرې کوو نن د چهارشنبې ورځ ده د پاکستان په وخت باندې دا وخت کې تقریبا شاوخوا یوه بجه ده نو په دې وخت باندې د ریګیلل مپزې کې چېرته چې پی ټی ایم خپلې خیمې لګولې دي هلته په ګڼ شمېر کې پولیس راغلي دي او د دې خواوشه اف سي هم وه تر بیګا پورې خو نن سهار چې کله مونږ د خپلو خبریالانو سره خبرې وکړو نو اف سي له هغه ځای نه تللې ده خو به هر حال د پی ټی ایم د خیمو ځای چې دی په هغې ځای باندې پولیسو خپل بکتربند ګاډي ودرولې دي د دې سره نورې موټرې دي بلکې د دې سره بلډوزرې او شاولې هم دي په هغې کې سکندې هم کلستې دي نو دغه خو یوه ده سو پورې چې د حکومت د ارادې خبره ده نو که تاسو وګورئ د څو ورځو مخکې نه هم حکومت دغلته هوایي فایرونه هم کړي دي په خلکو باندې شیلینګ هم دغه ځای کې شوی دی چې دغه ځای نه د خلک منتشر شي بیا دوه نوټیفیکیشن د یو بل پسې جاري شوي دي اول نوټیفیکیشن د مرکزي حکومت لخوا راغلی دی چې د کورنیو چارو د وزارت لخوا او په هغې کې په پی ټی ایم باندې بندیز لګولی دی دغلته هم د حکومت ارادې بالکل واضحه ښکاري بیا د هغې نه پس تیره شپه یا د هغې نه یوه ورځ مخکې د خیبر پښتونخوا د حکومت له طرفه یو نوټیفیکیشن جاری شوی او هغه د اول نوټیفیکیشن نه ډیر زیات سخت دی تر دې حده چې هر څوک چې هغه د پی ټی ایم مرسته کوي چې په هغه کې سرکاري چارواکو ته هم ویل شوی دی د درې ایم پی او د لاندې به د هغې گرفتاری کیږي یا په هغې باندې به مقدمه درج کولی شي پرون که موږ وګورو یعنې د سه شنبه په ورځ باندې نو د پاکستان د مرکزي حکومت وزیر عطا تارړ یو پریس کانفرنس کړی وو په دې کې د ښکاره الزامات لګولي یعنې دینه مخکې حکومت دا قسمه الزامات پی ټی ایم باندې نوم لګولي او که څه هم د دې الزاماتو هیڅ ثبوت نه دی وړاندې شوی تر اوسه پورې او دا یو طرفه دي د حکومت د طرفه دي خو دا الزامات لګول هم د حکومت چې کومه اراده ده هغه ظاهري چې دی په هیڅ صورت کې د پی ټی ایم دغه جرګې ته نیت صفا نه دی.
مننه داود خټک صاحب زبا رفیع الله کاکړ صاحب هم دغه خبره اچي آیا دا زما په خیال زه شخصا خپل خبره کوم او ممکنه ده تاسو او نور ملګرو چې کله منظور پښتین اعلان وکړي د ګلمن وزیر په جنازه کې سیدا سی حکامي عدالت پوي او داوي نو د پاکستان سیاست ته په کتو یا د پی ټی ایم خلاف یا په پاکستان کې عمومي توګه دغه کار کوي نو دا فکر کوي چې یاره دا به ممکنه نه وي داسې کار حکومت پریږدي ستاسو په خیال باندې پی ټی ایم چې کله دغه سی اعلان کولی نو هغه تم دغه احساس وو چې کوم ما او تا او بل چاته وو چې دا به بل اخره ونه شي.
ډیره مننه. زما دا فکر دی چې دا د پی ټی ایم رنګه تحریکونه چې په پاکستان کې چلیږي هغه چې خپل کار کوي خپل فعالیت کوي او په اولس کې خپل مبارزه مخ ته بیایي نو هغه اکثره د خپل مبارزې د نتیجو سره بالاتر خپل حکمت عملی جوړوي نو پی ټی ایم یا دارنګه تحریکونه کچیر خپل مبارزه د حکومتي رد عمل پر رڼا کې جوړ کی نو بیا د دوی اکثره مبارزه د دوی سرگرمیانی او د دوی چې کوم اکټیویټیانې دي د هغو کولو امکانات به ډیر کم وي نو زه فکر نه کوم چې پی ټی ایم به هغه وخت په دې کې ډیر سوچ وهلی چې حکومت به دوی ودا ته پرېږدي که نه خو پی ټی ایم دا وخت سه یا د پی ټی ایم رنګ نور چې کوم تحریکونه دي هغه د دې سره عادت دي چې دوی خپل مبارزه کوي دوی جلسه کوي دوی جرګه کوي نو حکومت په هغه کې بندیزونه واچي په هغه کې ستړي ورته جوړي کی نو دوی د دې سره عادت دي او دوی چې خپل حکمت عملي جوړي په هغه کې په دا اړخ په بنیاد باندې خپلې فیصلې نه کوي بلکې چې کوم د دوی کوم کامي تحریکي هدفونه دي پر هغو باندې توجه زیاتوي.
دا ډیره مهمه نقطه ده یعنی ستاسو د دې خبره کزر غونډه کم دادی چې هر تحریک چلی شي هغه د ردی عمل په رڼا کې نه جوړ شي بلکې د هغه کوم خپل ستراتیجی وي د خپل اهداف پر مخ وړلو لپاره په هغه کې هر څه ته تیار وي او هغه ترلاسه کوي. خو داود خټک صاحب رفیع الله کاکړ صاحب بیا نیمای خلاصه کړه خبره ستاسو په خیال باندې آیا تاسو دغه سي کتلی دي چې پی ټی ایم چې دی همدغه حالات اوسنۍ حالات کدا په هر شکل کې دا خبره زی جرګه کېږي نه کېږي دا وخت لیولوی چیلنج سره مخامخ کړی دی کنه؟
چیلنج کو زما خیال چې پی ټی ایم سره چیلنجونه د شروع نه دي چې کله نه پی ټی ایم راغلی دی او د هغه وجه دا ده چې د پی ټی ایم هغه بیانیه ده او پی ټی ایم هغه قوتونه
دا سوال نه او دا ټاک چې زما سوال هغه چا په اصطلاح ریفریز کا مقصد مدا دی چې تاسو څه کوم خبر وکا چیلنجونه خو له وخت دی او دا تحریک دی چیلنجونه پر اساس روان دی خو سوال دا دی چې دا کول نه کول دی چې کوم پیک تر رسیدلې دی کوم دغه تر رسیدلې دی دغه اوسنی حالات تر لتهرول دا څومره د دوی ذهني کیپاسټي یا د دوی کوم صلاحیتونه دی هغه په یوه سي چیلنج باندې بدل سوی دی کنه چې دوی به دا اوسنی حالات څنګه تر لتهرول؟
بالکل اوسنی حالات پی ٹی ایم د نورو لا زیاتو چیلنجونو سره وګوري ځکه چې په پی ٹی ایم باندې لدی وړاندې د پاکستان په میډیا کې په یو طریقه سره غیر اعلانیه بندي شو د پاکستان هغه میډیا چې په هغه باندې ذاکر نایک ورس او شپه ناست وي او خبرې کوي خو پی ٹی ایم هغه ته اجازه نشته دی تر یو حد پورې د پاکستان هغه میډیا چې په هغه باندې د طالبانو نظر ورس او شپه راتلو خو په هغه باندې پی ٹی ایم نشي راتلی د پاکستان هغه میډیا چې په هغه باندې به هر ورځ د ټی ایل پی کسان ناستو دی باندې خبرې کولې او د هغه جلسي جلسونه چې په هغه کې به تاو تریخواله وهل ټکول دا به ډیر زیات وو هغه به پکې نشر کېده خو پی ٹی ایم پکې نشته د پی ٹی ایم دا چیلنجونه دي اوس د پی ٹی ایم چیلنج نور لا پسې ځکه زیات شو چې اوس پی ٹی ایم باقاعده تور باندې او علل اعلانیه هغه باندې د پاکستان حکومت بندي لګو که څه هم پاکستان حکومت د بهرنیو لکه د امنیسټي انټرنیشنل یا داسې نور چې کوم تنظیمونه دي د بشري حقوقو د هغې د طرف نه پاکستان په حکومت باندې د هغې باندې تنقید کیږي په د کور دننه یعنی د ملک دننه د پاکستان په حکومت باندې په یعنی کله چې شخصي خبرې اترې کیږي د صحافیانو ترمنځ د پرټو ترمنځ د خلکو ترمنځ په حکومت باندې تنقید کیږي خو د دې تنقید پرته حکومت د دې باوجود حکومت په پی ٹی ایم باندې یو بندیز لګاو بیا د پی ٹی ایم خلاف د اوس چکم حالات روان دي دا معمولی حالات نه دي دا غیر اتی نو د دې مطلب دا دی چې د بندیز تر مخه منظور پښتین چې یو ټیم کې بده آزاد ګرځید اوس منظور پښتین آزاد پرکه هم چا سره نشي کوي انټرویو هم نشي کوي نو دا هغه چیلنجونه دي چې دا پی ٹی ایم تقریبا د 200 نه زیات کسان تر اوسه پوری نیول شي دا سي هم نو شوي چې په وخت باندې د دې کونو کسان نیول شوي نو دا هغه چیلنج دی چې دا لا پسې زیات شوی دی د پی ٹی ایم لپاره
مننه دا ټک سے اشاره خبره ده د ستاو رپیولا کاکړ دواړه ما ته جوابونه لند را کوي ځکه ما سره سوالونه ډیر دي او وخت به مر سره لند وي مننه ډیر د دواړو رفیع الله کاکړ سے سوال دا دی چې د پی ٹی ایم تقریبا جوړې دو یعنی د 2013 کال کې جوړ شوې دي او اوس تقریبا د 15 کال په پر کې دوه دي یا کم زیات سوال دا دی چې تر دې لمخه جلسي جلوسونه مظاهره هر څه کړې دي بل اخر په 2013 کال کې حکومت ولې پر دې بندیز لګی په 2013 کې 19 کې شلم کې ستاسو څنګه تجزیه کوي آیا جرګه دو اور دای یعنی امرو یا بدا کار کې شي داسې حالت تر رسیدلې چې حکومت باندې لارې بندې کې کڅنګ
ډیره بننه اول خو زه فکر کوم چې پتیر یو کال کې خاص طور پر د پاکستان او د پښتونخوا وطن په سیاسي حالاتو کې داسې څه بدلونونه راغلي دي چې هغه حالات د نن څخه 15 کال 4 کال یا 8 کال مخکې نه وو په هغه کې د ټولو لوی خبره ده چې د پاکستان چې کوم موجوده سیاسي حکومت دی په وفاق کې دا شاید په د نږدې تاریخ کې اول حکومت دی چې په هغه کې حزب اختلاف او حزب اقتدار یعنی چې په حکومت کې دی او په اختلاف کې دی دا تقریبا پر صوبایي لاینز باندې دا تقسیم جوړ دی دا په نږدې وخت کې اول حکومت دی چې د دې ملګری چې دی اتحادیان چې دی دا ټول د اباسین د ابلی خوا خلګ دي، یعنی دا د صوبه سند او د پنجاب چې کوم هغه سیاسي ګوندونه چې هغه بنیادی سپورټ بیس په داد و صوبو کې لري هغه په حکومت کې دي، او تقریبا د اباسین په دې خوا چې دوی صوبې دي پښتونخوا او بلوچستان هغه سیاسي ګوندونه چې دا هغو سیاسي سپورټ بیس په دې دوو صوبو کې دي دا تقریبا ټول په اختلاف کې دي. نو دا د دې دا مطلب دا دی چې د ریاست چې کوم وجود دی د دا حکومت چې کوم موږ په انګریزي اصطلاح کې لیجیټیمیسي ورته وایي چې یعنې دا د خلکو په
مشروعیت یا جواز
جواز چې دی هغه د پښتونخوا او د بلوچستان د خلکو په نظر کې ډیر کمزورې دی، ډیر کم دی، او پښتونخوا بلوچستان به تورې صوبه به تورې ګوند نه د دې یو سیاسي فکر هم په دا حکومت یا دلته چې خلک فیصلې کوي په هغه کې څه برخه نه لري. نو د دې دا مطلب دی چې د اولسي لیول باندې د دې حکومت چې کم جواز دی هغه دومره کمزوری دی چې دا په نږدې تاریخ کې دا رنګه بل وخت نه دی راغلی. چې
رفیع الله کاکړ صاحب دا تاسو هغه تقسیم وکړي کلن راتوسته چې اوس ولې یعنی په پی ټی ایم باندې په 2023 کال کې بندیز لګی چې ولې نه پخې.
نو د دا چې کوم ما بیکګراوند درکې داغه مطلب دا دی چې چونکې ریاست آلریډي په دې پوه دی چې دته د پی ټی آی او د نورو ګوندو د خاصه دلته ډیر مشکلات دي، ریاست شاید د دې امکاناتو سه هم بیریږي چې د پی ټی ایم رنګا تیرې کونه چې دي دا که هم پر داغه لاین دا رنګا سیاسي خلک سره راټول کی، نو ریاست دا عوام لري چې کوم د پی ټی آی چې کوم د ریاست څخه خوابه دي خلک دي هغه به هم دا د پی ټی ایم په لاره کې ولاړ شي، او ریاست ته هیڅ وخت هم دا به موږ په یاد ساتو پی ټی آی بیا هم قابل قبول ده، هغه یو پاکستان پرست خپله بیانیه لري، هغه په اقتدار کې برخه غواړي، د پی ټی ایم بیانیه چې دا هغه سخت ده، هغه د ریاست سره سخت نیوکه کوي، هغه د فوج په سیاست کې پر مداخلت سوال کوي، پر جنگ په حواله سره نیوکه کوي، هغه بیانیه چې د ریاست د دې سره ډیر پریشان دي چې دا عوامي دغه د پی ټی ایم بیانیې ته نشي ولاړ. دا واجب باندې په دا وخت کې دی هغه پابندي ولګول چې هغه اتحاد امکانات ډیر زیات
شدي. کې زما یو بل سوال مو خو زه به هم تاسو ته راځم. داود خټک سي تاسو چې په کوم انداز باندې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر تارر سي چې کوم خبره وکړه په پی ټی ایم باندې یو دوه درې څلور الزامونه ولګول چې دوی له افغان طالبان سره تعلقات دي، له ټي ټي پی سره تعلقات دي، بیا په فنډ ورازي له بارا ملکوزه پاکستان کمزوري کوي، بیا یو جنډي د جرمني کې پر کونسلیټ باندې وقف د دوی په جلوس کې ونړیده، یعنی راو کونسلیټ ځخه راکوزه کا. ستاسو په خیال باندې دی کې څومره وزن تاسو تشکاری چې دغه الزامات لګیږي او واسي دا بندیز څومره تاسو سنجوي څنګه؟
اول بس تاسو ردی سوال دویم برخه ته زراشم بندیز د دینه مخکې بندیزونه لګیدلې دي په سیاسي جماعتونو باندې که تاسو وګورئ نو نیشنل اوهي پټه باندې یو بندیز لګیدلې هغه پټه په ظاهر مونږ چې دي نمونه لاړو لمنځه خو هغه پټه تر اوسه پورې موجود دي او بیا وخت باندې په سیاسي حالاتو کې په مشروالې کې په پالیسیو کې کوم چې پاغي کې بیا بدلونونه راځي نو د هغې د وجې نه څه نه بدلونونه راغله خو هغه پټې موجودې دي، هغې وجود د منځه نه دی تللې. دغسې د پاکستان پیپلس پارټي د بېنظیر په مشرۍ باندې په یو ټیم کې دي وویل چې دا پارټي موږ په پارلیمنټ کې نه پرېږدو، د هغې په ځای باندې یو بله پارټي راغله، نن بیا د پاکستان پیپلس پارټي موجوده ده، آصف زرداری صدر دی او بلاول د هغې دویم مشر دی. په دې کې نو تر څو پورې چې د بندیز تعلق دی زما خیال دی چې د دې سره د پی ټی ایم مرسته چې ده او د پی ټی ایم لپاره چې کومه همدردي ده اغه نور هم زیاته شوی،
یعنی کلام جواب را کوي چې تاسو کوم د تارړ سي خبري واوري دي د حکومت اطلاعات وزیر که تاسو په لندو کې وایسته چې دي کې تاسو ته اسي غیر جانبدار توګه باندې څومره وزن ښکاری؟
ام دې تر ازم د تارړ چې سو پوری پرونی پریس کانفرنس د سې شنبه د ورځې د پریس کانفرنس خبره ده، یعنی د طالبانو سره د لینکس، نو لنډه پوښتنه دا ده چې دا آیا هم هغه طالبان دي دی ویلي دي چې د افغان طالبانو سره لینک، او دا زه بالکل په غیر جانبداري سره دا خبره کوم چې آیا دا هم هغه طالبان دي چې کم طالبان په پاکستان کې ناستو او د اتحادي پوځونو په ضد یې جنگ کوو، آیا دا هم هغه طالبان دي د کمو طالبانو چې حقانی نتورک برخه ده، آیا دا هم هغه طالبان دي د کمو طالبانو په بریا باندې چې خواجه آصف د پاکستان د دفاع وزیر خوشحالي سرګنده کړی او کله چې راغله په ټویټر باندې بیانونه اوس هم موجود دي، آیا دا هم هغه طالبان دي د کومو په بریا باندې
چې په 15 د اگست یا په 14 د اگست د پاکستان د هغه وخت د ایسای مشر جنرال فیض امید د کابل په سیرینا کې د چایو پیالې په لاس کې نیولې وه او ډېر په فاتحانه انداز کې ولاړو. آیا دا هم هغه طالبان دي که نه دا نور طالبان دي؟ که هغه طالبان وي نو زما خیال دی چې اتاترړ ته به خپل جواب په دې ټولو د پی ټی ایم نه طرف نه هم ملاو شي، د خلکو له طرف نه، او که سوشل میډیا وګوري ډېر ښه به ورته ملاو شي. او که نه دا نور طالبان وي نو بیا به د هغې د یو ثبوت ورکړي.
هغه کې یو بله نقطه هم ده، او خلکو راپورته کړی دی چې دغه جنرال فیض چې دا وخت گرفتاره دی، خو هغه په هغه کیسه کې نه دی گرفتاره چې د ټي ټي پي سره مذاکرات کړي دي. په مذاکراتو کې خپله د پاکستان ریاست دا وایي چې په زرګونه طالبان راغو او د نن چې کومې نامنې دي هغه د هغو له لاسه دي. په ده باندې چې کورټ مارشل دی په هغه کې دغه کیسه نشته، نو دې باندې هم ځینو خلکو تنقید کړی دی. خو رفیع الله کاکړ صاحب یو بل سوال که لنډ جواب راکړي بیا بیا زه بل په هغه کې سوال بلم کوم. هغه دا چې یو خواته پښتون ژغورنې غورځنګ دی د دې بالکل اگزیکټ کاپي، یعنی تقریبا هغه د بلوچستان چې کومې یکجهتي کمیټې ده د مهرنګي هغه ده، هغو په گوادر کې هم دغه سې لکه څنګه کامی جرګه ده دوی راجی موچی وکلی او هغه هم سر ورګډ وټ کوي کنه. خو د راجی موچی پر وخت په مهرنګ بلوچستان باندې، یعنی د دې په یک جهتی کمیټې باندې هیڅ پابندی نه ولګوله، خو په پی ټی ایم یې ولګوله. دا فرق تاسو ته په څه کې ښکاري چې پر حق لګول او نه کني یو بل کاپی دی او یو سټرګل او یو جدوجهد دی؟
هغه فرق بنیادی دا دی ازما چې اول خبره وکړه، ریاست د بلوچستان نه ویریږي، د بلوچ تعداد دومره دی چې دا ټول سره یو سی هم دی ځان تکړه پر ګڼي. پښتانه چې دی په پښتانه کې وادي پېښور چې دی، پېښور شاوخوا سیمې چې دی دا د پاکستان د وجود یا په دې اوالات څه شکونه نه لري. دا اول وار دا چې موقعه د ریاست بیریږي چې دا خو هغه خلک دی چې دا د پاکستان د صفه اول په سیاسي دغه کم پاتې شوی دی، د پاکستان په حواله سره د وفاقي نظام په حواله سره هم نیوکې نه لري. نو دا که دا د پی ټی ایم بیانیې ته ولاړو نو دا د ریاست دپاره ښه خبره نه ده. نو چې کومه ویره ریاست د پېښور د پښتونخوا وطن سره لري، خاص طور پر وادي پېښور او شاوخوا علاقې، هغه د بلوچ سره نه لري. نو په دا باندې دلته زیات سخت لري عمل ده.
نو همدغه کې ما جواب سوال کولی، یعنی د بلوچ چې کوم کمپرسته پارټیان وي په پارلماني سیاست باندې یقین لري، هغه چې کوم بلوچ بلتون پال دي لاغو سره تل د بیانیې دا جګړه ده چې دا بلوچ پارلماني پارټیان ورته وایي چې په پاکستان کې به حکومت د پارلیمنت لالارې د ووټ لالارې غواړو، او چې کوم جنګیالي دی هغه وایي چې نه ازادي او ووټ ګټه نه کوي. سوال دا دی چې دا وخت کله چې انتخابات وسو په 2023 کې ما تخپله د بلوچستان لوی لوی مشران وویل چې موږ هغه بیانیات چې کله له موږ سره درغلي وسو او له موږ دا سیټونه یوړو نو بلوچستان چې کوم بلتون پاله دي هغه راځوه ګټله. زموږ خپل کارکنان چې دي هغه اوس دوی سره ملګري دي، بلکې مثالونه هم راکوز هغه دلته نه بیانوم. سوال دا دی چې کوم دغه کاپی مو راواخو پښتون ژغورنې غورځنګ ته وکړو او که حکومت سوله ییزه ناستې پاستې او کامی لارې قرباني بندی چې پاکستان پاین کې ضمانت هم ورکړې دي، نو آیا د پښتنو چې کوم هغه خلک چې د پی ټی ایم د فکر نه دي، آیا دا خلک یعنی د پی ټی ایم والا دي، نو هغه خو به داسې نه وي چې هغه بیا نورو لارو ته لاړ شي چې هغه چې هغه ریاست یې نه غواړي؟
زه پوسولم، زه فکر نه کوم. زما په خیال پی ټی ایم خدا خپل د طرفه د یو سیاسي غونډه ش کوشش کوي. زه فکر نه کوم چې دا په خپل هدفو کې کامیاب شي یا داسې امکانات ډیر څه لکه دا تا چې ولاغه په دا په پاکستان کې موجوده د کومو په حساب زبل دومره تقسیم کوم نه وینم لکه پښتانه. دا ټیم شپږ و غوند زه په ګوته در شمارلی سم چې داغه بنیادی سپورت بیس په پښتونخوا وطن کې دی، او پښتنو چې کومه مهمه مسلې چې دا ټیم د پښتانه د ژوند د روزګار سوال دی، هغه کده افغانستان صورتحال دی، هغه کده دهشتګردی جنگ دی، هغه که په پاکستان کې د ننه د صوبو د حقوقو جنگ دی، په دې کې په دوه درو خبرې هم دا شپږ یو پارټیانې په یو پیج نه دي. د دې صرف دا نه دي چې په یو پیج نه دي، بلکې د دې په موقف کې دونه فرق دی. د افغانستان په حواله مثال ته دا ټایم وګوره چې څومره تقسیم چې دا پښتنې پارټیانې دي دومره د پاکستان پارټیانې هم پاپس کې نه دي سره تقسیم. دارنګه په نورو سوالو باندې دا پارټیانې پښتنې چې کومې پارټیانې دا دومره سره تقسیم دي، نو زه فکر نه کوم چې دا واه خوا ته ځي او بل د زیات
څه خو دا مراد موږ تاسو تشدد دی کنه.
نه صرف تشدد خبرم نه کوم زه د فوج په حواله د یو ډیر سختګیر موقف خبره کوم زه د پارلماني سیاست پرېږدو او د یو غیر پارلماني سیاست و خواته تک خبره کوم دا ټایم د ګور زیات سپورټ د عمران خان دی د عمران خان د پارټي چې کوم بنیادی دا ټایم حل ځلې دی هغه د دا پاره دی چې هغه په اقتدار کې برخه غواړي او د فوجي قیادت سره دا خواسته چې زما پر سر برته دست شفقت کړی دو د پیار د مهرباني لاس کړی دو نو دا ټول ځوانان په هغه پسې دي نو دا یو ارزي اتحاد یا یو ارزي دغه معلومیږي خو زه داسې فکر نه کوم چې د دې سره لکه په بلوڅو سیمه کې چې کومه خطره ده دلته دې هغه وي زه داسې خاص د خوشبینه نه یم په دا وخت
مننه رفیع الله کاکړ صاحب او داود خټک صاحب کدا جرګه وشي یعنی لکه څنګه چې دوی اعلان کړی دا حکومت یې ورپریم دی او نن پولیس لاړم سي او نو ستاسو په خیال باندې په دې کې به د ریاست ګټوي که به د پی ټی ایم ګټوي او که بیا فرض کو چې دا هم نه وشي لکه څنګه چې حکومت اقدامات کوي نو بیا د چا په کې ګټه او د چا په کې تاوان دی یعنی دا دواړه اړخونه کا راته وڅېړي
ستاسو د اولنی رفیع الله نه چې کوم تاسو ته پوسو غوډی کې تو معمولی کمنټ کوم زما خپل خیال او یره مې دادا چې په پی ټی ایم د یو ګوند یا د یو ګروپ په توګه امکان لري چې دا تشدد ته لاړ نشي خو که د حکومت دا کارونه همداسې روان وي دا سختیانې همداسې روان وي نو که پی ټی ایم وګورو په پی ټی ایم کې زیاتره هغه خلک دي چې په هغې باندې سختې شوې دي د هغې د کورنۍ غړي تختول شوی دی دا وجل شوی دی او دا زیاتره ځوانان دي دا ځوانان دي دا یو پخوانی آرډر نه یعنی دا یو اولډ آرډر نه دا راوتی دي دا یو په نوی آرډر یعنی په یو نیو آرډر کې دا ورداخليږي نو زما خیال دا دی چې په انفرادي توګه باندې امکان لري چې داسې کم اغا راشي یو دا زما یره ده او دا یره زما د پی ټی آی متعلق هم ده چې د پی ټی آی سره ځوانان دي او د لیونتوب تر حده پورې دي د عمران خان مینه لري نور اغه نه دي پوهی چې د عمران خان ایجنډا کومه ده هغه څه غواړي نو په اغه کې هم که سبا عمران خان ته سکیږي نو دې کې دا امکان شته چې تشدد ته خلک لاړ شي او زه ته همیشه دې د پاره یو ټکی ویم چې دا به د رورل یا د ټرایبل کم ملیټنسي چې دا اغه نه به خبره راوځي اربن ملیټنسي ته اربن تزرازی نوسیو تبرازی پوهنتونونو تبرازی سو پوری چه ستاسو سوال دی چه کدا جرگا اوشی او که اونشی زه فکر کوم چه پی ټی ایم د دینه مخ کې لوی لوی جرگی کړی دی د دې بیانیې د دینه مخ کې ډیره زیاته سخت و اوس خو د پی ټی ایم یعنی د دې هغه بیانیې کې هم معمولی نرمه راغلی دی چې دا غي د پښتون تحفظ د نن هم سره خلک خبرې کوي او دی دا سیدي چې هغه کم سنسټیویټیز چې دي د هغه مطابق اوس بازي زینو کې دی چلیږي
یعنی کدا تاسو خبره یعنی کوسی لند جواب کوسی نو د پکی د حکومت ریاست ګټه ده او که د پی ټی ایم ګټه ده او که بالکل نه وسی دا کم یو ګټه ده یعنی دواړو په لندو کې
دریاست په خیال پدې کې دریاست ګټه نه ده نو ځکه پدې باندې بندیز لګولې زما په خیال باندې هم پر ریاست باندې کوم تنقید کیږي نو دریاست خلاف یو بیانیه نور هم مضبوطی ده خو بیانیه چې کله جسټیفایډ وي په حق وي نو باید ریاست هغه ته بیا په حق باندې جواب وایي که ریاست وته په ناحق باندې جواب وایي نو هغه بیانیه په زیر دی چې هغه کمزوري شي هغه به نور هم مضبوطیږي
مننه داود خټک صاحب او رفیع الله کاکړ صاحب زب سوال وژدوم نه تاسو واورید کوسی د ریاست پکې ګټه ده که د پی ټی ایم او کنه وشي دا 12 فرزونه دي د پی ټی ایم ګټه ده او که د ریاست
په دغه موجوده طریقه کار کوسی کنه وشي په دواړو صورتو کې د پی ټی ایم ګټه ده هغه په دا چې دا د پی ټی ایم رنګ ته رکونه چې دي اکثره چې ریاست پر دې بندیزونه ولګي ریاست په دې ظلمونه وکي نو هغه څه د دې کارکون نور مضبوط کیږي او د دې ته جواز د دې سپورټ بیس نور زیاتیږي نو زما دا فکر دی په دغه حالاتو کې چې دا کم زیاتو حکومت کوي په دې حالاتو کې پدې کې په اوږد وخت کې چې تور توګه زوینه چې پدې کې د پی ټی ایم ګټه ده او د ریاست تاوان ده
او پدې کې د پاکستان سي کمی سیاسي پارټي د خصوصا د پښتنو ځکه یو منټ یا دوه را سره دي هغه دا چې لکه پښتون نېشنلستان دي یا مولانا فضل الرحمن دي د دوی رول یعنی د دوی لپاره کدا کېږي نو شبوي او که دوی به په دې خوشاله هیڅ کنه وسی شبوي
دا ټول دا خوشاله دي چې دا نسی وشدي ولی دا ټول ګوندونه چې دي دا یو رقم د پښتونخوا وطن په دازلې مسلو کې د دې خپل ډایرکټ یا انډایرکټ د دې برخه پاته شوی ده. نو د پی ټی ایم رنګا غیر پارلماني تحریک چې دي دا همیشه د خایف وي او داسې د شک په نگاه ورته ګوري. نو د دې ګټه په دا کې ده چې دا نسی و.
رفیع الله کاکړ صاحب ستاسو او داود خټک صاحب ستاسو ډیر مننه چې په دې بحث کې برخه واخلئ. وخت هم دومره وکړي سوالونه ډیر وو. ښه وخت او ښه ورځ درته غواړم. خدای په امان.
ډیر مننه.
داود مشال ترانه لاندې چې په کې مو د پی ټی ایم لخوا د 10 اکتوبر د جرګې بیلابیل اړخونه له رفیع الله کاکړ او داود خټک سره بحثول. بحث پای ته ورسېدې. ما عبدالحی کاکړ ته اجازه راکړي. په مخم شه.
مشال رادیو ته وغواګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله لري اوري.